چې ډېر بریالی کامیاب او څه تجربه لري.
بلې بیسدي صاحب، بل بندي ویلې چې په اکثرو اتاقونو کې ځای نسته، ځینې بندیان په برنډو کې بدیږي.
زه فکر کوم چې دا خبره به هم د پلچرخي د محبس په مربوط په ارتباط به دا خبره سه نه یې، ځکه چې موږ برنډې په محبس کې نه لرو. دا خبره د منم چې ګڼه ګوڼه ډېر زیاته بیروبار په کې شته ده، څرنګه چې تاسو پوهېږئ چې ما د پلچرخي محبس باسازي سر لاندې قرار لري. د خوشبختانه د امریکې سفارت یو مقدار کافی بودیجه دې ته تخصیص ورکړی، د هغوی تر کنټرول لاندې د محبس پلچرخي باسازي تر آخر د اکتوبر او تر آخر د 2010 پورې دغه محبس باسازي کېږي. داسې نه ده چې موږ خلک په دالیزو کې په برنډو کې ستلي سیدا د محبوسین زیات ده. متاسفانه چې زموږ ستاسو وطن داسې ده چې روزمره ده په دې باندې افزودي راځي، او په دې مورد کې هم موږ خوشبختانه یو څو ورځې مخکې جناب وزیر صاحب مشاور جناب اسدالله وفا راغلی و چې هغه په دې مورد کې مشخص هدایت یې راکړه، او هغه جناب رئیس صاحب جمهور سره په دې مورد کې انشاءالله چې تماس نیولی ده او نیسي، او چې د دې یو تعداد محبوسین چې په بعضې خفیفو کارو باندې یا په جرایمو باندې څه ده د هغوی د رهایي په مورد کې کار کوي. دغه آخر د 2010 کاله پورې انشاءالله چې محبس پلچرخي به ټول بلاکونه چې موږ هلته اوس فعلاً شپږ بلاکه فعال لرو، انشاءالله تر آخر د دې کاله پورې موږ تقریبا 12 بلاکه به فعال لرو، او دا ګڼې ګونې دا خبرې به انشاءالله پای ته ورسیږي. او څه وخت مشکلات شته ده، ځکه چې دېرش کاله په دې وطن کې وو، محبس پلچرخي هم هغه یوه نقطه ده چې د دې جنګونو له څه له کبله د کانالیزاسیون په مورد کې زیان ورته رسېدلی، او د برق په مورد کې زیان ورته رسېدلی، او د رهایشي له نظره توپ مرمۍ په کې لګېدل. انشاءالله تر ختم د دې کاله پورې به دا ګڼګونه انشاءالله به ختم.
تاسو ول چې نوي بلاکونه جوړېږي، په هغه وخت کې به د څومره کسانو ظرفیت لري، او اوس ظرفیت څومره دی د زندان؟
ډېر بخښنه غواړم چې نوي بلاکونه نه جوړېږي. همدغه بلاکونه چې دا دېرش کاله څلوېښت کاله پخوا د مرحوم سردار محمد داود خان اولین رئیس جمهور په دوران کې دا جوړ شوی، د هغې وخت په معیارونه باندې جوړ شوی و. اتاقونه ډېر لوی لوی و چې اوس په دې نوې نقشه کې دا د بین المللي معیارونه په کې نظر په دې سکیج او نقشه کې په نظر نیول شوی ده، او اتاقونه به دوه کسي څلور کسي کسي اتاقونه به وي. نهایت به شل کسان به په یو اتاق کې چې ځان ته به اوبه لري، تشنابونه به لري، سیستم د سات کننده او ګرکننده به لري. اوس فعلاً خو ظرفیت د دې معلوم نه ده چې بلاکونه تقریباً اکثره موږ دغه ټول فشار پر شپږ بلاکونو باندې، شپږ هم نه چې پنځه، یو بلاک خو خاص ده چې هغه کې خاطر مخدر به خلک پکې ساتل کېږي.
د سولې په ملي مشورتي جرګه کې هم د بندیانو دغه ته اشاره وه چې هغه بندیان چې د طالبانو په نامه نیول سوي دي او دوسیې نه دي تړل سوي، هغه به خوشي کېږي. دغه اعلان زیات زندانیان خوشبینه کړي دي، زیاتره دغه پیغامونه پرېږدي چې د دوی سرنوشت نه دی معلوم او دوی غواړي چې آزاد سي. اسدالله وفا هم تاسو ویل چې د زندان کتنه وکړله، زندان یې وکت، څه ژمنه وسوله چې دغه سي بندیان به په څومره وخت کې کله آزادېږي؟
انشاءالله چې ما تاسو ته وویل چې جناب وفا صاحب د کنټرول لپاره راغلی و چې دغه ټول جریان او دا پروسه کنټرول کړي. ډېر کومکونه یې موږ ته وکړه، لکه چې موږ یو تعداد محبوسین ته درسونه وایي، سبقونه وایي، ګرمي و ته هغوی ته تقریبا 150 دانې پکې ورته تحفه ورکړه چې موږ هغه درسخانې ته نصب کړو چې هغه محبوسین چې غواړي چې تدریس د حفظ قرآن کریم سواد آموزي مثلا انګلیسي کورسونه دا خبرې زده کړي، او ورزشي کلبونه موږ هلته دوی ته مایا کړي چې هغوی هغه محبوسین چې صابر علاج مثلا، هغه محبوسین چې مثلا رواني تکلیفونه لري، هغه محبوسین چې شیخ فانی په حساب باندې محبس کې قرار لري، د جرایمو په مورد کې چې مشکلات لري، عقل عبدي لري، او همدغه رنګه هغه یو تعداد هغه زموږ ستاسو ورونه چې په مختلفو نومونو باندې دلته یا طالبان یا بل یا بل دلته پاتې دي او جرمونه یې شوي دي، د هغې په مورد کې هم دي یاداشتونه ځان سره واخیست او مشخص ما ته یې وظیفه راکړه، او خپله دی هم په ډېر زیات سوی باندې زړهسواندی باندې دی څه وکړو دې موضوع سره. انشاءالله چې دی اړیکې نیسي، او د جناب رئیس صاحب جمهور نه به هدایت واخیست چې څه وکړو او څه هدایت چې راکړي هغه کار به انشاءالله وشي. مشخصا د دغه جرګې په مورد کې جناب رئیس صاحب جمهور کوم کمیسیون ته وظیفه ورکړې چې د هغې په راز کښې جناب وزیر صاحب ارجه قرار لري. هغوی هم په دې موضوع کښې کار کوي. هیله ده چې یو تعداد هغه ورونه چې دلته پراته دي او کارونه یې لږ څه زم شوي دي هغوی هم د دې جرګې د فیصلې نه مستفید شي.
بلې بیسودی صاحب، زیاتره بندیان شکایت کوي چې دوی سرنوشت نه دی معلوم. ځینې وایي چې وخت یې پوره دی، خو بیا هم دغه دی تقریبا دوه یا درې کاله کېږي چې دوی په زندان کې شپې ورځې تېروي. دغسې بندیان هم شته ستا سره؟
ټول په خپل هغه ځم په خپله خبره باندې څه ده چې مونږ بې ګناه یا مثلا مونږ وخت تېر شوی دی څه ولې دلته خو هېڅ امکان نه لري چې یو سړی بې ګناه په محبس کښې پروت اوسي. که نه مثلا که مونږ نه یو سړی همداسې مونږ د یاده ووځي او دلته پاتې شي، مونږ د څارنوالۍ په مقابل کښې او د سترې محکمې په مقابل کښې مونږ مجرمان بلل کېږو، هلته مونږ نه تاخیر کېږي په دې مورد کښې. ولې داسې یو تعداد دوستان شته دي، دا زمونږ مېلمانه ورونه مابوسین، چې هغوی په خپل ځان او په خپل فکر ځان ته داسې څه ورکوي، خو بیا هم کېدای شي تعداد ورونه د مشکلات د امنیتي له نگاهنه چې د دوی دوسیې د ولایت نه راغلي دي، خپله دلته دي، دوسیې هلته دي، د دوی د دې تحقیق په پروسیجر کښې لږ زره ځنډ واقع شوی د امنیتي مشکلاتو له کبله، مثلا د اقتصادي مشکلاتو له کبله چې د دوی د انتقال او راوړل راوړل یا مثلا څارنوال صاحب هلته تګ را تګ شواهد په پیدا کولو په څه کښې دغسې مشکلات به پیدا شوی. ولې دا خبره زه هېڅ نه منم چې یو سړی قید یې پوره یو مونږ هغه ساتلی یو دلته مونږ سره پاتې یي. کېدای شي یو سړی په اوله محکمه کښې به راته اخیستی یي، خو دویمه محکمه هغې ته څارنوال اعتراض کړی او څارنوال په اعتراض په مورد کښې هغه دویم محکمې ته انتظار وباسي چې درېیم مورد کښې هم جناب وفا صاحب وعده وکړي چې د دې په مورد کښې به هم د رئیس صاحب جمهور او قاضي القضات صاحب او لوی څارنوال صاحب نه سره به مشوره وکړي چې د دې په مورد کښې به هم یو تصمیم واخلي. نو مابسې پلچرخي د مسؤول په صفت باندې زه دا خبره نه منم چې دلته به د یو چا قید پوره شوی وي او دی مونږ ساتلی یو مونږ د دې د ساتلو په څه کښې مونږ خوشحالېږو. تاسو پوهېږئ چې د هر نفر په مقابل کښې دلیر شتاته کښې څومره دولت ته تاوان را رسېږي او دولت مجبور ده چې د دې د ډوډۍ یا شي اوسېدو لپاره د اوبو لپاره د برق لپاره د دې ټول شیانو لپاره باید دولت پیسې تعویل کړي، مثلا خرڅ لپاره پیسې ورکړي، مثلا البسې لپاره دا نور شیان.
د پلچرخي د زندان رئیس جنرال عبدالباقی بهسودی و چې د زندانیانو د شکایتونو په ځواب کې را سره له کابل خبرې کولې. د نړۍ په سطحه افغانستان له هغو هیوادونو ګڼل سوی چې اداري فساد پکې اوج ته رسېدلی، په داسې حال کې چې نړیوالو ټولنه او افغان حکومت وایي خلکو ته د کار روزګار د برابرولو او اداري فساد د ختمولو لپاره په میلیونونو ډالره مصرفوي، بیا هم زندانونه له بندیانو ډک دي. له عدلي او قضایي ادارو شکایتونه کېږي. بندیان شکایت کوي چې ځینې یې بې سرنوشته پراته دي او د ځینو د بند موده پوره ده، مګر بیا هم په زندان کې شپې سبا کوي. دا او د بندیانو ځینې نور مسایل مې د افغانستان د بشر حقوقو د سازمان له رئیس لالګل لال سره مطرح کړل چې د بشر حقوقو له نظره د بندیانو د بند مودې ځنډېدل څنګه مسله ده.
ستونزې تر کافي حده پورې موجودې دي چې بندیان دغه شکایتونه مونږ هم اورېدلي دي د بندیانو د خولې نه، او عملا هم چې مونږ د کومو قضایاو سره کار کوو هغه بندیانو ته چې هغې ته مونږ مدافع وکیلان ورکړي دي، واقعاً چې د قانون له مخې چې د یو دوسیې دپاره د نهایي کېدو یعنی درې ثلاثه محکمې دوسیه فیصله کړي، د هغې دپاره د نهه میاشتو نه تر لسو میاشتو پورې باید یو دوسیه فیصله شي. ولې له بد مرغه مونږ ګورو چې په زندانونو کښې یا په توقیفخانو کښې داسې قضایا مونږ سره شته دی چې په هغې باندې کلونه تېر شوي دي، خو باوجود د هغې بیا هم نه دي فیصله شوي. نو د بندیانو دا ستونزه په ځای ځکه ده او د هغې غوښتنه په حقه ځکه ده چې ځینې وختونه داسې کېږي چې کله دوسیه قطعي شي یا نهایي شي. قطعي په دې معنا باندې چې اوله محکمه یا په دویمه محکمه کښې طرفین سره قناعت وکړي، څارنوال او متهم قناعت وکړي، نو هغه قطعي شي، او که نهایي شي چې درې ثلاثه محکمې ستره محکمه په هغې باندې فیصله وکړي، نو بیا په کال په دوران کښې چې هغه فرمانونه چې د رئیس جمهور د خوا نه د معافۍ فرمانونه دي صادرېږي، نو د هغې نه دوی مستفید کېدلی شي. خو کله چې په یو دوسیه باندې د کال نه زیات وخت دوه کاله او یو نیم کال تېر شي، نو په دغه دوران کښې دوی د دغه معافۍ نه مستفید کېدلی هم نه شي، ځکه چې د دوی دوسیه نه قطعی شوی وي او نه نهایي شوی وي. نو په دې اساس چې په دوسیې قطعي او نهایي نه وي نو د معافۍ د فرمان د اصولو لاندې دوی نه راځي او د دې حق نه دوی برخورداره کېږي نه. او همچنان د بندي سرنوشت یا د متهم سرنوشت هم معلوم نه وي، هغه نه پوهېږي چې زما سرنوشت به څه کېږي. او په ځانګړې توګه په هغه ځایونو کې چې هغه د افغانستان ناامنه سیمې دي، هلته بیا قضایي او عدلي ارګانونه چې دي هغوی ځان په حقه باندې بولي، هغوی دا دعوه کوي چې په هغه ځایونو کې زموږ د څارنوال یا د قاضي مسؤلیت نشته دی، د دوی تعینات هلته وجود نه لري. عملا په ځینو ولسوالیو کې د دوی قاضیان یا څارنوالان چې دي هغه نشي تللی، امنیتي ستونزې لري. نو په دې خاطر باندې هلته خو دغه ستونزه بېخي لا زیاته ده.
بله، خو دا هم سپینول مشکل کار دی چې بندي رښتیا هم په نګونه بندي دی او که څنګه، ځکه چې افغانستان کې شرایط داسې پیچل راغلي دي چې فیصله کول سخت کار دی. لال ګل صاحب، ځینو بندیانو شکایت کړی دی چې د نشي مواد کارونکي په دوی کې زیات شوي دي چې دغه نشي مواد زندان ته دننه وړل کیږي، او ځینې نور بیا شکایتونه کړي دي چې ځای تنګ دی او اکثره یې د باندې بیدیږي.
پر ځای ځکه ده چې دولت هم نه غواړي، دولت هم کوشش کوي چې د نشه یي توکو زندان ته دننه د وړلو مخنیوی وکړي تر څو پورې زندانیان په نشه یي توکو باندې عادت نه شي. خو لا بدمرغه څنګه چې موږ پوهېږو چې زموږ د ټولنې په ټولو برخو کې مشکلات موجود دي، نو دغسې د زندان په ادارو کې هم ځینې داسې کسان شته چې بیا د نشه یي توکو د کاروباریانو سره دې لاس یو کوي او دننه زندان ته نشه یي توکي تېروي چې هلته کافي زندانیان په دغه بده پدیده باندې اخته شوي دي. او د دې په څنګ کې ځینې هغه مسؤلیت پېژندونکي افسران یا د زندان ادارې کارکوونکي هم شته دی چې هغوی تر کافي حده پورې د دې مخنیوی کړی دی او ډېر وخت دوی دغه نشه یي توکي دننه د وړلو نه منع کړي دي او دوی نیولي دي د تلاشیو په وخت کې. ولې بیا هم ځینې د پروازانو په نوم باندې چې هغوی ته ځینې خوراکي مواد وړي په هغې کې په ډېر استادۍ باندې زیاته زیاتوي او دننه زندان ته تېروي. دا چې هر څوک دي، دوی د بشر دشمنان دي، د اسلام دشمنان دي، د خاورې د ملت دشمنان دي. ولې دوی دا کار کوي؟ خدای دې دوی ته هدایت وکړي او په دې باندې خدای منګه دغه ټولې ادارې وتوانوي چې د دغسې بدې پدیدو او د دغسې بدو شومو اعمالو مخنیوی وکړي.
د زندان خراب شرایط، دغه راز د بندیانو نامعلوم سرنوشت، د بشر حقوقو له نظره د یو بندي حقوق څومره زیانمنولی سي یا دغه څنګه مسله ده؟
د دې لپاره قوانین ډېر واضح معلوم دي او په قوانینو کې دا خبره بالکل د لمر په شان باندې روښانه ده چې د یو متهم د نیولو د وخت نه رابطې خاطر د دوسیې تر نهایي کېدو پورې یا د دې بې ګناه او یا د ګناهګار د ساتېدو پورې قوانینو په دې اړوند باندې ډېرې جدي سپارښتنې کړي دي. باید د یو متهم سره په هغه شکل باندې برخورد وشي کوم چې قوانینو روښانه کړی دی، یعنی په څلورویشت ساعته نه تر دوه ساعتو پورې پولیس باید د دوسیه څارنوالۍ ته محول کړي او څارنوالۍ بیا تر پنځلس ورځو پورې او که بیا ضرورت شي نو تر یوې میاشتې پورې دوی کولی شي چې د یو متهم دوسیه د ځان سره د تحقیق په دوران کې وساتي او د هغې نه وروسته د اتهام د واردېدلو او یا د بندي د بې ګناه ثابتېدلو د څارنوالۍ په دوران کې دوی تصمیم نیولی شي او دوسیه محکمې ته محول کوي یا قرار صادروي متهم خوشي کوي. بیا د اول محکمې دوه میاشتې او همدغسې دوه میاشتې د دایمې محکمې او څلور پنځه میاشتې بیا د تمیز د محکمې دي. نو په دغه ټول پړاوونه په قوانینو کې ډېر واضح دي. باید ټول مسؤولین، عدلي او قضایي ارګانونو مسؤولین دغه قوانینو ته احترام وکړي تر څو پورې قوانین تطبیق شي. که چېرته مسؤولین د قوانینو په تطبیق کې تنبلي وکړي نو حتما د بندیانو حقونه تر پښو لاندې کړي کوم چې دوی ته قوانینو ورکړي دي. نو دغه د اندېښنې وړ دي او د بشري حقونو د بندیانو د حقونو پر وړاندې یو ظلم دی چې تر پښو لاندې کېږي.
د افغانستان د بشر حقوقو د سازمان رئیس لالګل لال و چې له کابله یې د پلچرخي زندان د بندیانو پر وضعیت راسره خبرې کولې. یو خارجي متل دی چې د زندان یوه شپه داسې ده لکه د بهر زر کاله. په هر صورت اوسنی پروګرام هم دومره وو. زه درڅخه اجازه اخلم تر بل پروګرام او بلې ورځې. د خدای په امان.